پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه نجیه سپیا او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیل درته نشر شي. د افغانستان په اړه په ریپورټونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو لومړی به د دې مهال مهم خبرونه له احمد تکل څخه واورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کړي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 وسلوال وژلي دي او په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر له 1,62,000 واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړي. خلیلزاد پرون د اپریل په 13مه د ټویټونو په یوه لړۍ کې ویلي دي چې دواړو پر دې خبرې کړي چې په افغانستان کې سیاسي کړکیچ باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او د افغانستان حکومت او طالبان باید د زندانیانو د خوشي کولو بهیر چټک کړي، تشدد باید کم شي او د افغانانو ترمنځ باید خبري پیل شي. خلیلزاد همدارس د هند بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د یو پراخ بنسټي حکومت د تشکیل پر اړتیا خبري کړي دي. د پکتیا سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې 12 تنه وسلوال وژلي دي. چارواکي وایي دا وسلوال د شنبه په ورځ د ځاځي اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې افغان سرحدي ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د پکتیا ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دا وسلوال چې په ډله کې پاکستاني جنګیالي هم شامل دي، د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې له افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره راوښتي وو، خو د سرچینې په وینا په نښته کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د وسلوالو مخالفینو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د چک جمهوریت پوځیانو په بګرام کې د نړیوالو ائتلافي قواوو په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې ماموریت پای ته ورسو. د دې هیواد د دفاع وزارت یوې ویاندې ماګدالینا دورژاکوا په چک جمهوریت کې خپلواک خبری آژانس سی ټی کی ته ویلي چې مارچ د بګرام د هوایي پوځي اډې د ماموریت وروستۍ میاشت وه او د دې ماموریت لپاره پوځي وسایل د جمعې په ورځ چک جمهوریت ته ورسېدل، خو دورژاکو ویلي چې د چک جمهوریت پوځیان په افغانستان کې حضور لري. یو شمیر ډاکټران په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په یو روغتون کې کار کوي او د افغانستان د پوځیانو لپاره د روزنې ډلې هم د هیواد ته په تګ راتګ کې دي. د چک جمهوریت پوځیانو ته د بګرام په پوځي هوایي اډه کې د ګزمې او د امنیت د ساتلو ماموریت په 2013 میلادي کال کې سپارل شوی و. په دې ماموریت کې د چک جمهوریت 8 پوځیان، 15 په 2014 او 3 په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د نړۍ بیلابیل حکومتونه د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره د بندیزونو پر نرمولو غور کوي. په ډیری هیوادونو کې د دې وبا د مخنیوي لپاره دولتي ادارې تر ډیره بندې دي او تجارتي چارې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرونو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 ناروغۍ د مړو شمیر پرون د اپریل په 13مه له 1,62,000 واوښت. د مړو تر ټولو لوړه شمیره په اروپایي هیوادونو کې ده چې 1,00,000 ته رسیږي او په دې ناروغۍ د اخته کسانو ټوله شمیره له 2.3 میلیون اوښتې ده. د جرمني، کاناډا، برازیل او ایټالیا په ګډون د نړۍ د 13 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یو ګډ بیان کې غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي فشار د کمولو لپاره په نړیواله کچه مرستې وشي. هغوی د کورونا د وبا د اقتصادي اغیز د کمولو لپاره د سوداګرۍ، مالی راکړې ورکړې، مسافرت او روغتیا په برخو کې د همغږۍ او همکارۍ د زیاتولو ژمنه وکړه. فرانسې، سنگاپور، ترکیه، مراکش، پیرو او جنوبی کوریا هم د دې بیان ملاتړ کړی دی. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو واټ د نوم له بدلېدو وروسته د روسیې سفارت چې په همدې واټ کې موقعیت لري خپل رسمي ادرس بدل کړ. د چکی رسنیو د راپورونو له مخې د پراګ ښاروالۍ نږدې دوه میاشتې مخکې د دې واټ پخواني نوم ته د روسیې د اپوزیسیون د مهم مشر بوریس نیمتسوف نوم ورکړ. نیمتسوف چې د روسیې مرستیال صدراعظم و، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مخالفت کې سپینې خبرې کولې. پر هغه د 2015 کال په فبروري میاشت کې د کرملین په څو مترۍ کې مرګونی حمله وشوه. چکی رسنیو پرون د اپریل په 13 راپور ورکړ چې د روسیې سفارت په رسمیاتو کې د خپل ادرس لپاره د واټ د نوي نوم پر ځای د څیرمه کوڅې چې د روسیې د قونسل استوګنځی پکې دی نوم لیکلی دی. د روسیې سفارت تر اوسه رسما په دې اړه څه نه دي ویلي او د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت دا مسله کم اهمیته بللې ده. وروستی خبر، متحدو ایالاتو او برتانیا په هنګ کانګ کې د 14 معترضو فعالانو نیول کېدل غندلی دي. دا کسان د حکومت پر ضد د تیر کال په پراخو مظاهرو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون شنبه وویل دا اقدام هغه تضمینونه په خطر کې اچوي چې د برتانیا د مستعمرې ته 40 کاله مخکې هغه مهال چې چین ته سپارل کېده ورکړل شوي و. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم دا نیونې غندلی او ویلی دی چې په سوله ایزو اعتراضونو کې ګډون د هنګ کانګ د خلکو له بنیادي حقونو څخه دی. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې او اورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. پته ده ازادي راډیو .com. پر روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړي. د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې د رهبری شورا غړی عاصم عاصم وایي
دایي مرحله موضوع کشانده شده کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری.
په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې. دا په تیرو 24 ساعتونو کې دي چې له دې سره 993 پیښې ثبت شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وحیدالله معیار بیا له یو شمېر زورواکو د لاسوهنې خبر ورکوي. په نړیوالو مسایلو کې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړ شویو کسانو شمیر 1,60,000 ته ورسید. د خپرونې د دوهمې نیمایي ډیره برخه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې او ریدلې مه هیروي. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د سر راپور مودادی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل په موضوع خبرې کړې دي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره یې د افغانستان د سولې په اړه هم هر اړخیزې خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د حل او بین الافغاني خبرو د پیل لپاره خبرې په ځان سره روانې دي. دا اوس زموږ همکار ډیبا نادر راسره نور جزئیات ډیوې مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات راکړئ.
مننه ناجیه جانې. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا افغانستان کې د سیاسي کړکیچ په حل ټینګار کړی او د هیواد له سیاسي مشرانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. ښاغلي خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې لیکلي چې هغه د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره د دې خبرو ترڅنګ د طالبانو او حکومت لوري د بنديانو خوشکېدو بهیر په چټکوالي او د بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري کړي. هغه ویلي موږ ژر تر ژره د کورني سیاسي بحران د حل په حق له خبري وکړي او د دې په حق له خبري وکړي چې رهبران ټول شموله حکومت جوړ کړي ګټه یې څه ده. موږ د افغانستان دولت او د طالبانو لوري د بنديانو د خوشکولو لړۍ په چټکوالي د تاوتریخوالي په کمولو او بین الافغاني خبرو د پایل په تړاو هم خبري وکړي. ښاغلي خلیلزاد په خپلو ټویټرونو کې زیاته کړې چې سیمه ایزو او نړیوالو هڅو کې د هند ښکېلتیا هرکلی کوي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاکنو وروسته د سیاسي بحران د حل او سولې پروسې د چټکوالي په اړه خبرې کوي چې ویل کېږي دا دواړه پروسې ورو او د تمې خلاف روانې دي. د ثبات او همپالنې ډلې د رهبري شورا غړی عاصم عاصم ولسمشر غني په دې بېځایه ضد تورن کړ او ویل چې د نوموړي غیر واقعي لید مقابل لوري سره سیاسي کړکیچ غځولی دی.
تا این مرحله موضوع کشانده شده یک کمی طول کشید، یک کمی اصرار و پافشاری
ازای رسیدل او غزیدل در لامیلی در خاقل غنی او در شاوخ و خلق و مقابل لوری تا غیر او په هغو هوکړې کې په هغو شیانو ټینګار دی چې د دوی ټیم یې غوښتنه کوي. دا چې دا موضوع تر دې دمه نه ده حل شوي لامل یې همدا بې ځایه ضد دی. د تازه راپورونو پر بنسټ د افغانستان ټاکنو څخه راولاړ کړکېچ وروسته تر دې دمه څلور طرحې د عبدالله عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ تبادله شوې. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. د دوی په وینا په یادې طرحې ډېر جدي کار روان دی چې راتلونکو څو ورځو کې به بشپړه شي. مننه غلی صافی.
ډیره زیاته مننه دیویجانی. دا چې اوس امریکا ولی په دې مواردو ټینګار کوي او اوس وخت کې افغان دولت ته څه کول پکار دي په اړه یې زموږ همکاري ډیوی نادر د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی سره مرکه کړي او په سر کې ورنه پوښتلي.
زه فکر کوم چې خلیلزاد خپل د امریکایي دولت د مقاماتو په هدایت باندې هڅه زر چې وي غواړي د امریکا سره هم موافقتنامې چې طالبانو کړي دي چې هغه سرته ورسوي او عملي یې کړي. نو په همدې لحاظ باندې دوی په دې دپاره بیره لري چې هغوی دغه ځان ته د لاسته راوړنې وګڼي او دا د لاسه ورنه کړي او هر نظر چې کولای شي دا موضوع سره فیصله کړي.
په دې وخت کې خلیلزاد په خپلو ټویټونو کې ولو ته هم اشاره کړې ده. ستاسو په اند په اوس وخت کې د دواړو لورو طرفه د بندیانو خوشي کول به څومره ګټه ور تمام شي؟
زه فکر کوم چې بندیان باید خوشي شي او همغه ځای کې چې تاسو کې خوشي کوي اول معنی کې چې دوی په مرض وخت شوي نه وشي او روغ خوشي کړي او که دوی بندیان مریضان او مرض نیولي او د دوی رولیږي خپلو وطنو ته او نورو هیوادو ته نورو خواو ته زندان خوشي کړي هغه به بله فاجعه بیا منځته راوړي. نو په دې لحاظ باندې باید چې د خلیلزاد سره مستقیم په وضاحت زمونږ مونږ نه دی معلوم د عبدالله ورسره پټه ګوري نورې خبرې کوي هغه خبرې غني ته نه وایي. غني سره چې ګوري هغه یو څه چې وایي هغه دغه بل ته د منلو وړ نه دی. وحدت نشته، تفاهم نشته، ورورولي نشته، افغانستان ټول شیان تللي دي. نو ضرور دا دی چې اول د مرض او د سولې د دواړو مساویانه تفاوتات او چلنې وشي او عملي انساني صورت سره د عمل انجام شي، نه دا چې د خلک په ګم پرېښي دي موضوع مبهمه پاتې ده. هر څوک چې هر څه کوي بل څوک پرې خبر نه دي. دا پرابلم سره موږ اخته یو او دا لوی ناورین د افغان ولس دپاره ده او بدبختي ده د هغو خلکو چې دوی غواړي حکومت وکړي.
ساپی صاحب، د وروستي پوښتنې په حیث څومره د افغان سولې په برخه کې د هند رول مهم دی؟ ځکه چې خلیلزاد هم د هند له ښکېلتیا نه هرکلی کړی دی.
هند مهم دی، یو لوری ګاونډی زمونږ دی، منتها هند نشي کولای زمونږ ټول مشکلات حل کړي. هند هم که ځان مخه کوي او وخت کله چې امریکا غواړي چې ځان بیغمه کړي د مصارفو نه ورې چې جمهور غږیږي چې نور نشم پاتې کېدلی هند خو اول نه اقدام نشي کولی په دې وضعیت او په دې حالت د افغانستان کې هند هغه حکومت سره کار کولی شي هغه یو نظام سره په افغانستان کې کار کولی شي چې هغه خپل ولس غواړي خپل د ولس خدمتګار اوسي او د هند هم ورسره مرسته وکړي چې یو ځای ته ورسیږي اوس هند یو رئیس جمهور سره کار وکړي که بل ځان اعلان کړی بل سره کار وکړي موږ ته اول یو قوي ملي دولت وطن دوست او د خلکو باندې خپل دلسوزه حکومت پکار دی بیا که هندي که پاکستاني که ایرانی که هر بل یوی مونږ ورته قناعت ورکولی شو مونږ د هند سره د امریکا سره ټولې نړۍ چې مونږ سره کوي مونږ دې جوګه نه یو چې هغه مرستې سم په سمه لاره په کار واچوو او مخکې بوځو دا پرابلم باید حل شي د قدرت فاصله هغې ده که هند راځي که هر څوک راځي مونږ استفاده ترې کولی شو او که حل نه شي هر خارجي مملکت چې لاس وهي په خپلو ګټو دپاره وهي زموږ په ګټو باندې اخته نه دي
د سیاسي چارو کارپو ودیر صافی و اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه اورو
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د هیواد په 12 ولایتونو کې سړی وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په یوی سړی خونی 180 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د ملي پراختیا شرکت له لوري جوړیږي نوموړی وایي چې په میدان وردګ فاریاب کاپیسا او تخار ولایتونو کې د دغه سړو خونو د جوړیدو کارونه پیل شوي او په راتلونکو ورځو کې به په نورو ولایتونو کې هم پیل شي د ښاغلي رستمی په خبره چې دغه سړې خونې د 1500 میټریک ټنه میوې او سبزیجاتو د ذخیره کولو وړتیا لري او کارونه به په راتلونکي یو نیم کال کې بشپړ شي ښاغلي رستمی وایي چې دغه سړو خونو جوړیدل د بزګرانو په اقتصادي وده مستقیم تاثیر لري ځکه د نوموړي په وینا بزګران کولی شي چې خپلې تازه میوې په دغه سړو خونو کې وساتي او وروسته یې په مناسب قیمت وپلوري او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګې چونې خونه وایي که د افغانستان د صادراتو وضعیت د اوس په شان دوام پیدا کړي نو په روان کال کې به یو میلیارد ډالر زیان وکړي د دې خونې د اماړیکو مسؤول جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال افغانستان د هرات او مزار شریف له لارو ډیر کم صادرات لري او نورې ټولې ځمکنۍ او هوایي لارې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د افغان صادراتو پر مخ تړل شوي دي خاغلی نوید وایي وچ او تازه میوه قالینی قیمتي ډبرې سبزیجات لاسي صنایع او یو شمېر نور د افغانستان صادرات دي چې باید د نورو کلونو په شان د هوا او ځمکې له لارې نورو هیوادونو ته صادر شي د نوموړي په وینا د سوداګرۍ او پانګې چونې خونې د ستونزه له افغان حکومت سره شریکه کړي او حکومت هم ژمنه کړې چې د ستونزه به په نږدې وخت کې حل کړي د سوداګرۍ او پانګې چونې خونی د معلوماتو په اساس تیر کال افغانستان نورو هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په اندازه صادرات درلودل
زمنګ غل ازادي رادیو اوري په تیرو سلر وشتو ساتونکو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس دریش پېته مثبتې پیښې ثبت شوې چې له دې سره په دغه هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 993 ته ورسید د امروختیا وزارت ویان سات مخ کې خبری کانفرنس درلود دغه کانفرنس ته زمونږ همکار خادر پردیس تللی و پردیس صاحب د اوس سره په سټډیو کې دی پردیس صاحب دغه پیښو په اړه کله نور جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي
مننه ناجی جان تاسو سلامونه ټول اوریدونکو ته هله د صحت ولري بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره دلودل نن د افغانستان د عام روغتیا وزارت د تیرو څلور ساعتونو هغه د کورونا وایرس په اړه تازه ارقام خپاره کړ پاغي کې ویل شوې چې په تیرو څلور ساعتونو کې دریش په تازه پیښ په افغانستان کې ثبت شوې دي چې یو دیرش په کابل کې دي شپاړس په بلخ کې دي شپږ په کونړ کې څلور په هرات کې درې په بغلان کې یو یو په جوزجان فاریاب لغمان کې ثبت شوې دي دغه پیښې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله میار همدار از ویل چې تر دا مهاله په ټول هیواد کې د کورونا وایرس له امله دری دیرش کسه یعنی وفات شوی یا مړ شوی دی دی وایروس لامل او لنیک مرغ چوی په تردا محله یو سل یو دیرش کسه پرته خپل روغتیا تر لاسه کړی د پتیرو څلور ویش ساعتونو کې پنځلس کسه بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړی دی چې دیارلس یې په کابل کې دي او دوه یې په هرات کې دي. نو د دې تر څنګ هغه همداراز دې ته هم اشاره درلودله چې که چیرته وضعیت په دغه ډول باندې دوام وکړي شاید دغه پیښې نورې هم زیاتې شي. ناجیه جانې
ډېره مننه. پر دې سب معیار اوسني وضعیت په اړه څه وویل؟
ښه، معیار خو د اوسني وضعیت په اړه په پوره اندېښنه یې وښوده، ډېره ژوره اندېښنه یې وښوده او وی ویل چې راتلونکې ورځې زموږ دپاره ډېرې بحران زیږوونکې ورځې دي او موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو، پیښې به ډېرې زیاتې شي چون دا وضعیت په همدغه ډول روان دی. هغه اشاره درلوده چې د نړۍ ابر قدرتونه د دې ویروس څخه په امان کې نه دي او تر ګنډو لاندې شو. نو افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او راتلونکې ډېر په مخ کې لري، خو ټینګار یې دا و چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، روغتیا نړیوال سازمان هغه سپارښتنې چې د کورونا مخنیوي په خاطر باندې شوي دي او همداراز قرنطین هغه موارد چې دغه باید ډېر جدي په پام کې ونیول شي.
نوموړي څه وویل چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د ناروغانو وضعیت څنګه دی؟
ښه، معیار خو په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اووه نفرو یا د اووه ناروغانو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ خو ده چې هغه اووه ناروغان په کابل کې دي او وی ویل چې د دغه اووه نفرو ناروغانو وضعیت تر دې حده دی چې ان تر دې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې شاید د دې د مړینې خبر هم خپور شي. یعنې وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ورته وښوده.
په کومو ولایتونو کې تر ډېره د کورونا پیښې ثبت شوي؟
تر دا مهاله خو چې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ باندې اول هرات دی، له هرات وروسته کابل دی، د کابل نه وروسته بیا کندهار دی. خو په تیرو درې څلور ورځو کې نه، البته چې په تیره یوه هفته کې کابل بیا هغه ولایت دی چې په دې کې ډېرې زیاتې پیښې ثبت شوي دي. مثلا نن په کابل کې یو دېرش پیښې ثبت شوي، په هرات کې څلور پیښې ثبت شوي، په کندهار کې پیښه نه ده ثبت شوې. تېره ورځ همداسې په هرات کې دوه پیښې ثبت شوي، په کابل کې څلور پیښې ثبت شوي وي. نو د عامې روغتیا وزارت د معلومات دا ښیي چې دغه موارد چې په کابل کې دي ډېرېدو په حال کې دي، هغه دلیل دا دی چې دلته خلک هغه د عامې روغتیا وزارت او یا روغتیایي لارښوونه ته جدي پاملرنه کوي او هغه قرنطین چې د حکومت له لوري په دوی باندې د تطبیق په حال کې دی هغه سم توګه باندې نه عملي کوي.
یوه وروستۍ پوښتنه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د زورواکو له مداخلې هم اندېښنه وښوده، تاسو
دقیقا معیار په خپلو خبرو کې وویل چې مثلا د نورو هیوادونو موږ په پیسو یا د مرستې په واسطه باندې موږ د کورونا د پیښو د ازمایښت یا د ټسټ لپاره موږ کیتونه راغواړو. نو داسې وضعیت هم راځي چې دلته ځینې زورواکي زنګونه کوي په یو ډول لکه د تفریح په ډول باندې، لکه د ټوک په هغه باندې راځي ټسټ کوي چې هغه زموږ لپاره ډېر زیات قیمت تمامېږي. دوی ویلي چې حکومت او اړوند ادارې باید دغه ډول مداخلو مخه ونیسي. بل موضوع دا ده چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې زورواکي دي چې په زوره د عامې روغتیا وزارت یا په یو پلمه نه په بل پلمه باندې دغه کیتونه غواړي چې په دې ولایت کې مثلا پیښې ډېرې زیاتې شي، راکې موږ ته چې موږ خپله ټیسټ وکړو. یعنې دغه موارد چې دې ورته اشاره وکړه او زورواکي وایي په دې بحرانزه وضعیت کې اصلا موږ ته د منلو وړ نه ده او هیله لرو چې اړوند ادارې په دې برخه کې عملي اقدامات وکړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس درې شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې، چې له دې سره په ټول افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 993 ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د نړۍ په کچه د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 1,00,000 ته ورسید. جزئیات له اسدالله لودین څخه اورو.
د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې د نړۍ په کچه د کورونا ویروس مثبتې پیښې څه باندې 2.3 میلیونه ته ورسېدې. په ځینو هیوادونو کې د دغه ویروس د خپرېدو کچه کمه شوې او روغتیایي چارواکي وایي او ګرزبندیز د ویروس خپرېدل ورو کړی دی. په تیرو څو اونیو کې په تقریبي ډول 4.5 میلیارد وګړي په ټوله نړۍ کې قرنټین وو او یوازې د خوړو اخیستو او روغتیایي خدمتونو لپاره له کوره وتل. پرون د اپریل په 13مه د کورونا له کبله د امریکا تر ټولو زیات ځپل شوي ایالت نیویارک په یوه اونۍ کې د مړینې کمه شمېره درلوده. د دغه ایالت والي اندریو کومو د مړینې د کموالي لامل ټولنیز واټنونه یا په کور پاتې کېدل وبلل او ویې ویل ایالت لا دې ته چمتو نه دی چې محدودیتونه پکې نرم شي. په جنوبي کوریا کې پرون د کورونا یوازې 8 مثبتې پیښې ثبت شوې. په تیرو دو میاشتو کې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پیښو شمېر یو رقمي عدد ته راټیټېږي. ایټالیا کې بیا پرون د کورونا له کبله 422 کسان مړه شول چې زیاتوالی ښیي. فرانسې او هسپانیې د ځینو لنډمهاله روغتونونو له منځه وړل پیل کړي او جرمني ویلي د کورونا ویروس وده یې قابو کړې ده او د لګول شوو محدودیتونو په نرموالي کار کوي. جرمني کې به سبا د اپریل په 6مه ځینې دوکانونه بیرته پرانستل شي او په راتلونکو څو اونیو کې به د ځینو ښوونځیو دروازې هم خلاصې شي. سویس، ډنمارک او فنلاند هم سر له سبا یو شمېر دوکانونه بیرته پرانیزي. ایران هم یو شمېر کم خطره کاروبارونو ته بیرته اجازه ورکړې ده، که څه هم دغه هیواد د منځني ختیځ په کچه د کورونا تر ټولو زیاتې پیښې لري. په ځینو آسیایي هیوادونو له هغې ډلې سنګاپور او جاپان کې که څه هم د کورونا وده کنټرول شوې، خو پرون پکې د پیښو ګراف لوړ و. په جاپان کې د کورونا مثبتې پیښې له 10,000 واوښتې او صدراعظم شینزو آبې اعلان وکړ په کور کې د پاتې کېدو د جبران لپاره هر وګړي ته 100,000 جاپاني یان ورکوي چې نږدې $1,000 کېږي. جاپان، بریتانیا او مکسیکو بیا د محدودیتونو موده هم غځولې ده. په امریکا کې بیا بندیزونو خلک په تنګ کړي دي. پرون د ګڼو ایالتونو سلګونو اوسیدونکو مظاهره وکړه او ویې ویل دوی لیواله دي چې بیرته خپل کارونه پیل کړي. په برازیل کې هم پرون خلک د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې لارو کوڅو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې سوداګري او کاروبار باید بیرته پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کورونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په بېلابېلو مسایلو لیکنې او تبصرې کړي. دغو ورځپاڼو ته اکرام الله اکرام کتنه کړي.
ویسا ورځپاڼې هغه ګنګوسي ته اشاره کړې چې ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله یو سیاسي جوړجاړي ته رسېدلی دي. سرمقاله لیکونکي د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمي له قوله لیکلي دي چې ډېر ژر به د ښاغلي عبدالله په مشرۍ د مصالحې شورا جوړه شي او په خپل کار به پیل وکړي. وړاندې سرمقاله لیکونکي لیکي که څه هم د ښاغلي عبدالله یو شمېر پلویان لا هم د اساسي قانون په تعدیل او د یو غیر متمرکز نظام په جوړښت ټینګار کوي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي ښکاري داسې چې بلاخره دواړه لوري یو جوړجاړي ته رسېدلي. د سرمقاله لیکوال باور لري چې په افغانستان کې به بلاخره د 2014 کال ټاکنو سناریو یو وار بیا تکرار شي او د اساسي قانون مواد به نقض شي او د ملي یووالي حکومت په شکل به یو بل حکومت جوړ شي. خو د سرمقاله لیکوال ته دا هر څه ځکه د انتقاد وړ دي چې نړۍ او افغانستان له کورونا سره مبارزه کوي، خو د افغانستان مشران د واک د ترلاسه کولو په سر لانجې. ورسپانه لیکي د یو تاریخي ناورین پر مهال چې نړۍ خپلو خلکو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره هلې ځلې کوي، افغان سیاسي مشران د ملي ګټو او د ولس د ارمان پر ځای خپلو شخصي ګټو او امتیازاتو ته ترجیح ورکړه او د سرمقالې د لیکوال په خبره چې د بې حسۍ او جفا یو تاریخي مثال یې ثبت کړ. هشت صبح ورسپانې بیا په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو لوړو بیو ته اشاره کړې او لیکلي دي په داسې حال کې چې خلک په کورونو کې قرنطین دي او د بیروزګارۍ کچه اوج ته رسېدلې، د لومړنیو خوراکي موادو لوړ نرخونه د اندېښنې وړ دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو زیات شمېر خلک د لوړ قیمت له امله د لومړنیو خوراکي موادو د اخیستو توان نه لري. د سرمقالې لیکوال په حکومت انتقاد کوي چې ګوند د بحران په دې ورځو کې نشي کولای نرخونه کنټرول کړي. ورسپانې دغه شان وړاندیز کړی چې افغان حکومت باید هغه 15,000 ټنه غنم چې د چابهار بندر له لارې به ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي په ارزانه بیا بازار ته وړاندې کړي تر څو د بیچاره خلکو په درسرخوان د څو ورځو لپاره ډوډۍ پیدا شي. ملي ارمان ورسپانې لیکلي چې وسلوال طالبان به له جګړې بل څه نه لري، ځکه خو د کورونا وایرس د لاخبر خنیوي په پار له افغان حکومت سره د اوربند غوښتنې ونه منلې او نږدې هر ورځ لسګونه افغان سرتیري او ولسی وګړي واژني. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې په ټوله نړۍ کې جنگي ډلو د کورونا وایرس سره د مبارزې په خاطر جګړه درولې، خو یوازینی ډله چې لا یې هم د غوښتنه نه ده منلې طالبان دي. د سرمقالې لیکوالی کې لدې معلومیږي چې دغه ډله بې له جګړې بل څه نه لري او لا هم هڅه کوي چې د جګړې په شدت سره د سولې په مذاکراتو کې زیات امتیاز واخلي. ورسپانه اندېښنه ښیي او لیکي چې که طالبان د کورونا د بحران په دې حالاتو کې هم خپلې جګړې ته دوام ورکړي، نو لرې نه ده چې کورونا وایرس